د مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې اختر به د چهارشنبه په ورځ وي. د ښځو خودجوش حرکت غړي منیجه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. منیجه صدیقي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا بندي شوه. د ښځو خودجوش غورځنګړي لیلا بسیم بیګ آزادۍ راډیو ته تایید کړه چې مېرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم په اساس 2355 بندیان چې د عفو مستحق خوشې شوي او د 1440 نورو بندیانو د هپس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 8 میلیارد ډالره پوځي مرسته چې د جمهوری پالو وکیلانو د مخالفت له کبله د استازو په جرګه کې بنده پاتې ده ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمرنیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي لومړۍ لمرنیونه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11 بجو او 9 دقیقو د کابل د شپې په 11 بجو په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د 1 ورځنیو او 4 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله اخندزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسولینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلې دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی له هغه وخته چې طالبان په واک کې و او که د تیر حکومت په مخالفت کې و. د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او په کې ډیر مهم مسایل یادول او وسنۍ رهبر هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سفیر سره دی، همدارنګه افغان شنونکي او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خره غلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پیل کو. تاسو د ملا هبت الله اخندزاده دغه پیغام لسته دی، فکر کوئ چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
مننه صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی لري. زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنی د اختر د مانځنه وروسته به دی خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلق ته به اختریز پیغام او راو او خلق ته به مبارکی ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځني مسایل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا موږ ته ګوري. دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر موږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زموږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلق تا. دل مسئله د اقتصادی مسئله ده، یعنی بیروزگاری ده په هیواد که اقتصادی مشکلات و ستونز سخت دیر زیاد دی. په دی برخه کم نکم تماس اونی و دی او نکم برنامه ده لری. دی بل خوانه دیر دیر مهم مسئله چه ده اغا دنجونو او د خوځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هر ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر تر زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځي ویسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره هم ځای کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې وو، ولس ته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته دی چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لار شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ستاسو درون میلمه او همداراز له دې لارې خپلو درنو وطنوالو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او ښې چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې، مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښې لوري ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یوه خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو میلمه هم هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو له خوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته، ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي. چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله اخندزاده او همداراز نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به. دا چې بیرته دا خبرې مشرانو ته رسیدي او کنه رسیدي طبعا ګوري به کسان به وي، خو یو خبره ده چې نوای وي ویښته ځان ویده واچوي نو څوک پ را پاڅوي، نو سړی چې را پاڅوي نو ویده به را پاڅوي، له خوبه به راپورته کوي. یوازې په پیغامونو باندې څه نه کېږي، بلکې عملي ګام پورته کول په کار دي چې سړی ګام پورته کړي. او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو، په ډېرو برخو کې په خپل لاره لږو امکاناتو باندې ډېر کارونه دوی کړي دي. دا د قدر وړ دي. موږ په قرآن کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دې ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي. عادل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه به کار اخلي. نو هر چا ته د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده، دینی مسله ده. یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي، خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي، کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کېږي. باید له خلکو سره، له وطنوالو سره، له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري، او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي. دا کم څه چې خلک غواړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي. نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي، خو ښه هم شته او ناخوالې او کمښتونه هم.
مننه مننه صافیه صاحب، وروسته به په دې باندې غږېږو. اتمر صاحب، پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، عباس تانگزی صاحب، خبرې خپرې شولې. او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي، خو که د ده خبرې واورېدل شي، دی یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو. دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري. تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وي؟
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي. دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره، او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي. یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت دی نظام سره. دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي، دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي. دا په معنا د بغاوت نه دی، دا په معنا د مخالفت نه دی، دا په معنا د انتقاد دی. او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي، ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي. زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب، بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي، خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي، خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
مجلسونو کې. صاحب همدغه اوس ګورئ، زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله، خلکو سره دی خلکو نه دی معلوماتو راټولول د پاره په اسلام کې، په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي، هغوی ته دی ولس خادمان ویل شوی دي، او په دې معاصره حکومت ولای کې هم عامه خادمان دي. په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي، څوک چې د حکومت او ادارو د پاره کار کوي. دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواوري دي ولس ستونزې درک کړي. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ورورسي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنې هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسې د خلفای راشدین هغه حکومتداري وګوري، یا مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علي رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډېر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانې کېناستل دا ډېر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسې لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستل تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کوو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس تیلفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضعه کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضعه کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنه، په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګنده انتقاد یا نیوکه م کوئ. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې م تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګنده باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته د رسیدلو لپاره نشته. مثلا همدا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لوستی، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی. خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري، داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه، کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډېر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده. خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي. غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي، یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي، نو نصیحت ورته وکړه، یا د یو پیغام په ذریعه باندې چې امکانات وي. خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي، صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي، نو تر ګټې یې فساد ډیریږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې، په مصر کې، په نورې دنیا کې، نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي.
نو تاسو بله کومه لاره صافی صاحب پیشنهادوي؟ تاسو نه، تاسو خپل رهبر ګورئ، نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه و پوښتي چې زلتانه دا پوښتم، هسې وخت نه دی. نو ولسته بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه تنه کیږي؟ خو که یو حق غوښتنه ولري ولې پورته نه کی؟
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولي مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. موږ ته اصل په اسلام کې دی هغه دا دی چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانۍ کې هیڅکله نشي کېدلی. ناخوال شته، خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمونږ چارواکي تر دې حاله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه. خیر، ویبا ستونزې شته، لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول، مشر ملا صاحب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګه و سره په دې کې منو، خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د دې خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر ده ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې م کوه او ستا آواز هم ما ته نه را رسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو.
دا بیا صحیح نه ده.
مننه کوو آغلی صافی صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبرو هم څه تبصره لرئ اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. زه نه پوهیږم چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټیټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درک کوي. شته دی پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم، هم د ښځو لپاره، هم د هلکانو لپاره، خو دمګړی داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرو نه داسې ښکاري. مثلا د دوی ډیر مسؤل چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساینسي تعلیم مباح دی، همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي، وسیله نه لري. یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ورباندې کیږي، یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم، بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته، هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي که نه نور څه سیاسي اهداف ترخوادي؟ او خپله په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنډه ول ورځوي، څنګه راخستل شوي؟
متاسفانه انسم ګوري، اول خو زه دې خبرې سره موافق نه یم، لکه چې زمون دوست ویلي چې امیر دې به هم دغه سی وي. ذکر که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ، اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي او په نړۍ کې کته سي وګوري 200 ډیر یو دونه دي دي 200 یو دونه نه تقریبا یو سل اتیا دي دي جمهوریت یو دونه دي او دوی هم دغه انتخابات کې راګیری کې په مستقیمه توګه کمپاین کیږي به خلق د دوی برنامه ګوري بیا دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي اوس که تاسې فرانسه وګورئ که تاسې انګلیس وګورئ که تاسې امریکا وګورئ که تاسې آلمان وګورئ که دا ټول هیوادونه وګورئ حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي هم برنامه لري هم خلک د دوی پلویان دي دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو په سر باندې چادرونه واچو هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه ته د اسمان نه راکته شوی تا باندې وحی راغلی زه تا منم دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځینه راوړی که د زور له لارې نه راوړی خو بالکل صحیح ده ته زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی دغه حکومت هم دوی سره دی لیکن که دغه قدرت دوی نه لري کې بیا
اتمر صاحب تاسو لپاره د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړم سیاسي برخه دی ستاسو دغه سوال ته راشم د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي څومره چې ټولنه هوښیارېږي څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي هغومره ټولنه ویښېږي هوښیارېږي خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي نه ازادي بیان غواړي نه انتخابات غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي نه د ښځو مکتب غواړي نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب
مننه کوم
نو ځکه دوی سیاسي برخه دی چې په هغه باندې ټینګار کوي
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب صافیه صاحب زه بیرته تاسو ته راګرځم خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټیکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي د آیفون 14 15 خو دا خو بلاخره جوړول غواړي تخنیک غواړي کار غواړي او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټیکنالوژي کې په ساينس کې وده وکړي او د نجونو د تعلیم په اړه مکرات لن نظر وایي دوه دقیقې وخت لروي ونیمه
اصل مسله دا ده چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې و خسته او ګلالۍ ټول قرآن ډېر ښایسته دی خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولرئ او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای صحیح ده ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم یا بی بی حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلي لکه څنګه چې دې ته دادې دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کې دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه امر یې کړی ورته نو دا لازمي ده ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره هغه عامه متل دی ترابې ترابې دا نه کېږي دې لپاره عصري تعلیم په کار دی دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو هم به انجینیرنګ ته لرو په ټولو اړخونو کې په کیمیا کې په فزیک کې په نورو په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروري ده بغیر له دې نه نه کېږي لکه څنګه چې مېلمه صاحب وویلې درون دی بلې درون دی
خو د دې ډرون په مخ کې مقابله کې باید ته یو څه ولري. دا خو نه کېږي چې
مننه مننه کوو
ټول دا ډېر ضرور دی.
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې هم پکې کېدلی شي. په ناروی کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوره بعد
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته